دل دوستانو د خبرونه د مالري مخک تر دی چې دوه مې نیمه تو ورسو صالح محمد صالح د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونو سرټیک وړاندې کوي.
دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې په تیرو څلور ورځو ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې شپږ څلوېښت تنه وسله وال وژل سوي دي. د هلمند محلي چارواکي وایي په دې ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې څلور تنه مړه سوي او څوارلس تنه ټپیان سوي دي. د ولي ویاند ویلي چې پیښه په ګریش ولسوالۍ کې د یوه مسافر وړونکي موټر د چپه کېدو په نتیجه کې سوې ده. نن د کابل ښار د څلورمې ناحیې په لسګونو اوسېدونکي له دې سیمې پورې اړوند د ښاروالۍ د ادارې مخې ته د اعتراض په ډول ټول سی و. دوی ویل چې شروالی ورته خدمات نه وړاندې کوي. د رغ په کوردمیشتې کوروا کسیمه کې د خپلواکۍ په اړه په ټول بشتنه کې رایا چونه پیل سوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې باور دی چې د امریکا متحده ایالاتونه به پر شمالي کوریا کومه حمله ونه کړي. سرګی لاوروف وایي واشنګټن په دې پوهیږي چې پنګیانګ اټومي وسله لري. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ متحده ایالاتونو ته د ایران په شمول د اتو هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو نوي قیودات وضع کړل. پرونی تازه قیودات د چاد، ایران، شمالي کوریا، لیبیا، سومالیا، سوریه، وینزویلا او یمن پر اتباعو تطبیقیږي.
مننه کوم صالح محمد صالح. او دوستانو د ژمنې سره سم د زهرو کاروان د اونیز پروګرام د خبرېدو وخت را ورسېد. اوریدو ته بلنه درکوم.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمر سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت او زما همکاران د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر سوی یو. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نشي موادو قاچاق نړۍ ته یو جدي خطر ګڼي او له نړیوالو غواړي چې په ګډه مخه ونیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسوده نیازی وړاندې کوي.
د هرات پولیسو په کیمیاوي موادو بار یو کانټینر نیولای چې د بیلابیلو نشئی موادو په جوړه کې ترې کار اخیستل کېده. د هرات ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس جیلانی دقیق د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل دا کانټینر له ایران څخه افغانستان ته راول کېده چې د اسلام قلعه په سیمه کې د افغان پولیسو لخوا ونیول شو.
موږ پولیسو بل د خبر د روسي اسلام قلعه کې دا کانټینر ساته سو بوشته چې زات چې دا مشتقات د هیروین دي د قریا کوڅه په هیروین تبدیلوي. البته په تړاو درې کسونه ورسره چې ایرانی او افغانان دي.
خغلی دقیق وایي د دې کیمیاوي موادو مجموعي قیمت له لسو تر پنځلسو میلیونو امریکایي ډالرو پورې اټکل شوی دی. د یادونې وړ ده چې نږدې دوی میاشتې مخکې هم د هرات پولیسو د پنځلس میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت په کیمیاوي موادو بار کانټینر نیولی چې له ایران څخه افغانستان ته راوړل کېدل. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز دیوی ونې په بهیر کې د کابل ښار په یو شمېر ښوونځیو کې د عامه پوهاوي لپاره کمپاین وکړ. د دې مرکز ویاند خالد موحد د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دا کمپاین د کابل ښار په اتو ښوونځیو کې ترسره شو. په دې کمپاین کې زده کوونکو ته د نشئی موادو د زیانونو په تیره بیا د ټابلیټ کا پاړه پوهاوی ورکړل شو.
د دې کمپاین په بهیر کې د نشئی موادو د قانون او نشئی موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکړل شو. دغه ډول په ټولنه کې د دوی د مسؤلیتونو او نشئی موادو څخه د ځان ساتنې او مخنیوي په اړه هم پوهاوی ورکړل شو.
د یادونې وړ ده چې دې مرکز تیر کال هم د کابل ښار په ځینو ښوونځیو کې د عامه پوهاوي لپاره کمپاین کړی و. او وروستۍ پېښه ده چې د نیمروز سیمه ییزو چارواکو پنځه ټونه نشئی مواد سوځولي دي. د نیمروز والی انجینر عبدالسمی ازادي رادیو ته وویل دا مواد د پنځوسو بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې امنیتي ځواکونو نیولي او تر قانوني پړاوونو وروسته یې سوځولي دي. د نیمروز د والی په وینا امنیتي ځواکونه هیچا ته په دې ولایت کې د نشئی موادو د خرڅولو او اخیستلو اجازه نه ورکوي. نیمروز د افغانستان له سرحدي ولایتونو څخه دی چې له ایران او پاکستان سره ګډه پوله لري او کله ناکله د نشئی موادو د قاچاق پیښې پکې کیږي.
مسوده نیازی و چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسر لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د نشه یي موادو د قاچاقو شبکې ټولې نړۍ ته یو جدي ګواښ بولي.
نړیوال جرمی شبکې د نشي موادو قاچاق وسلې له اصلي ځای د خلکو بې ځای کېدل او ډلیز مهاجرتونه هغه څه دي چې نن موږ ټول ته یو ګواښ دی.
په کابل کې د محتاجانو د درملنې یو مرکز وایي چې د دوی په هرو سلو ناروغانو کې دوه یې د تور ژړي په ناروغۍ اخته دي.
تور ژیړی او سپین ژیړی دوه اصطلاحات دي چې مجموع کې موږ ډېر هیوادوال پرې اخته دي.
افغان ژورنالیست عبدالحی عابر چې پخوا یې نشه کوله اوس تر درملنې وروسته بیرته خپل مسلک ته راګرځېدلی. د ده سره یو مرکه لرو.
ما په خپلو سترګو لیدلي چې په لومړي ځل هغه ځوانانو ته چې هېڅ پیسې نه لري ساقیانو په اصطلاح د دې موادو پلورونکي په وړیا ډول ورکړي.
د ګل محمد په نوم د یو موته ترخه خاطره هم در اورو. دی وایي لومړی د خپل مشر ورو لخوا په چرس واخته سوی او بیا یې نور نشوه ته مخه کړې ده.
چرس مې دینه شروع کړی و چې دا مشر ورور معاملی و چې څه وړوکی ماته به پیسې راکړي چې ته لاړ شه پلانې ځینه ماته چرس راوړه.
او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو.
زه یو بدمرغه پلار یم زویا چې زوی مې زما په مخ کې لکه شمع سوزي او زه ورته ګورم.
اوس خبرونه لومړی مطلب ترازو. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس د نشي موادو د قاچاقو شبکې ټول نړۍ ته یو جدي خطر بولي. ډونالد ټرمپ چې د سې شمې په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي ناسته کې خبرې کولې وویل د نشي موادو د قاچاق او وسلو شبکې په ځینو هیوادونو کې آزادانه فعالیت کوي. د ده په وینا د نړۍ هیوادونه باید په ګډه د دې تهدید مخه ونیسي. سیاسي کارپوهان د ټولې نړۍ په تېر بیا د سیمې هیوادونو پر امنیت باندې د نشي موادو اغېز ته په پام سره وایي چې له نشي موادو سره مبارزه باید نړیواله بڼه غوره کړي او په دې برخه کې ټول هیوادونه رښتینې همکاري وکړي. په دې اړه زموږ همکار عبادالله نازی راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکې وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په 2020 عمومي ناسته کې نشه یي مواد نړۍ ته یو جدي تهدید وګاڼه. د ده په وینا نشه یي مواد د ټولې نړۍ امنیت ته یو ستر خطر دی. ډونالد ټرمپ د سې‌شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په دفتر کې وویل د انسانانو او وسلو د قاچاقونکو په ګډون د نشه یي موادو د قاچاق نړیوالې شبکې په ځینو هیوادونو کې ښکاره فعالیت کوي.
نړیوال جرمی شبکې د نشي موادو قاچاق وسلې له اصلي ځای د خلکو بې ځای کېدل او ډلیز مهاجرتونه هغه څه دي چې نن موږ ټول ته یو ګواښ دی. که ساده وایم نو موږ په داسې شرایطو کې یو چې دا ټول فعالیتونه آزادانه ترسره کیږي. دا اوس په موږ پورې اړه لري چې آیا نړۍ همدې تهدیدونو ته پرېږدو او که د ګډې مبارزې له لارې دا تهدیدونه له منځه وړو.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس وایي د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه باید جرمی شبکو ته فرصت په لاس ورنکړي چې په پایله کې یې په میلیونونو ماشومان په بېوزلۍ کې ومري. د ده په وینا دولتونه باید په خپلو کې همکار وي تر څو هغه میلیونونه انسانان وژغورل سي چې له نشه یي موادو او انساني قاچاق څخه کړیږي. د جنوبي آسیا لپاره د امریکا په نوې ستراتیژي کې د نشه یي موادو سره د مبارزې شاملول د افغان حکومت یوه جدي غوښتنه وه. څه موده مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل له نشه یي موادو سره مبارزه د افغان دولت خپل مسولیت دی. سیاسي کارپوهان د جمهور رئیس ټرمپ څرګندونو ته په پام سره وایي واشنگټن له نشه یي موادو څخه راجېږېدلي خطرونه د افغانستان د جګړې په دوام کې د نشه یي موادو رول او د تروریزم تمویل درک کړی دی. له همدې امله جمهور رئیس ترامپ له ترهګرۍ سره د مبارزې ترڅنګ له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې هم د نړۍ له هیوادونو څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال محمد ابراهیم ازهر وایي
دا ټول د تروریزم په برخه کې د امریکا د جمهور رئیس ټرمپ له اندېښنو څخه سرچینه اخلي ځکه چې د نشي موادو د پیسو یوه لویه برخه د تروریستانو جیبون ته لویږي. په همدې خاطر امریکا په دې برخه کې د افغانستان له دولت سره اوږدمهاله همکاري کوي.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې او جرمونو د مخنیوي ادارې د معلوماتو پر اساس افغانستان اوس هم د تریاکو لوی تولیدونکي هیواد دی. دې ته په پام سره چې له افغانستان څخه د باندې نشي مواد ډیر غوښتل کیږي د نشي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال ابراهیم ازهر وایي چې له نشي موادو سره مبارزه باید نړیواله وي او د امریکا او روسیې په ګډون ټول هیوادونه په دې برخه کې عملی کار وکړي.
زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار، هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. په کابل کې د ابن سینا نومې د معتادینو د درملنې روغتون ډاکټران وایي چې په دې روغتون کې په سلو کې نږدې دوه معتادین د ژړې په ناروغۍ اخته دي. اوس مهال په دې روغتون کې شاوخوا د زورو ناروغانو درملنه کیږي چې یو شمېر یې پر تور ژړې سربیره په ایډز او نری رنځ غوندې خطرناکو ناروغیو هم اخته دي. بلې خواته د کابل د انتانی روغتون د داخله ناروغیو ډاکټران وایي چې د عامو خلکو په پرتله معتادین ډېر د ژړې له خطر سره مخ دي. د موضوع نور جزئیات به زموږ د همکار عبیدالله هنانزي په راپور کې واورو.
خیلی احساس ناراحتی، خیلی احساس دی.
جان علی نومیږي، رنګ یې زیړه اوښتی او له ژوند څخه ناهیلی ښکاري. په رېږدېدلي غږ راته وایي چې په تور زیړ یخته دی. جان علي 30 کلن ځوان دی چې نږدې 15 کاله یې نیشه کوله او اوس ابن سینا روغتیایي مرکز کې بستری دی. دی وایي چې د پیچکارۍ له لارې یې نیشه یي مواد استعمالول.
کله چې دلته ډاکټرانو معاینه کړم نو راته وویل چې تور ژړۍ لرې. زه ډېر خواشینی سوم ځکه ما اورېدلي وه چې تور ژړۍ یوه وژونکې ناروغي ده. زه غواړم چې ښه سم او درملنه مې وسي، خو نه پوهېږم چې درملنه به مې وسي که نه.
د جان علي نږدې ملګری سرور چې خپله هم موتات او په دې روغتون کې له جان علي سره یو ځای بستري دی وایي کله چې جان علي پوه شو چې په ژړي اخته دی نو ډېر ناهیلی شو او نه یې غوښتل چې له خپلو ملګرو سره ناسته او پاڅه ولري.
مایوسه سوی و، له ملګرو څخه به لرې ګرځېده، له چا سره یې خبرې نه کولې، خو بیا هم زه ورتلم او آرام کوه به مې.
د ابن سینا د معتادینو د درملنې روغتون پخوا په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو پوځي اډه وه او د فینکس په نوم یادېده، خو اوس د کابل ښار له واټونو او کوڅو څخه یو شمېر معتادین پکې راټول شوي او درملنه یې کیږي. دې روغتون ته پر کابل سربیره له شاوخوا ولایتونو څخه هم یو شمېر معتادین د خپلو کورنیو لخوا راوړل کیږي څو دلته یې درملنه وشي. د دې روغتون مرستیال واحدالله کوشان وایي هر معتاد تر بستري کېدو مخکې معاینه کیږي. که چیرې کومه ناروغي ولري نو لازم تدابیر او امکانات ورته برابرېږي. دی وایي په دې روغتون کې په نشه یي توکو شاوخوا 1000 تنه روږدي کسان بستري دي چې یو شمېر یې د ځینو خطرناکو ناروغیو تر څنګ د زیړي په ناروغۍ هم اخته دي.
تور زیړی او سپین زیړی دوه اصطلاحات دي چې مجموع کې زموږ ډېر هیوادوال پرې اخته دي. دوه مریضونه چې عملې یو نو ویروس دی چې تداوي نه لري، نو خصوصا په معتادینو کې دا هم ډېر رواج. زموږ په شفاخانه کې چې نوي مریضان راځي نو موږ هغه تاریخچه ورناخلو، په زمن کې موږ خپله معاینه کړو. در حدود 1% 2% پورې امکان لري موږ سره په دې اخته خلک.
زیړی یوه ساري ناروغي ده چې د یو ډول ویروس څخه پیدا کیږي او له ناروغ څخه روغ شخص ته د وینې او د بدن د اوبو د تماس له لارې انتقالیږي. زیړی په عمومي ډول 15 ډوله دي چې تر ټولو خطرناک ډول یې تور زیړی دی. د زیړي نښې دا دي چې د انسان د شونډو دننه او شاوخوا زیړیږي، اشتهایې کمیږي او که زیړی نور پرمختګ وکړي نو د ناروغ سر ګرځي، ټول بدن په تیره ناس او پښې یې پړسیږي. تبه، نس ناستې، د سترګو سوځیدل، د بدن سستی او بېحالي د زیړي نورې نښې نښانې دي. په کابل کې د انتانی روغتون د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری وایي که څه هم زیړی یوه خطرناکه وژونکې ناروغي ده خو وقایه کیدای شي، یعنی خلک کولی شي چې له دې ناروغۍ څخه ځانونه خوندي وساتي. دا ناروغي د سورنج له لارې په اسانۍ سره له ناروغ څخه روغ شخص ته ورځي چې په دې لړ کې یوه لویه برخه د معتادینو ده.
د نورو عادي خلکو په پرتله باندې دی د تور زیړي او سپین زیړي د خطر سره زیات مخامخ دي، ځکه علاوه دې نه چې دی خپله باندې معتاد چې د مشترک سرنجونو څخه استفاده کوي. دی ایمونیټي یا معافیت ضعیف ده او هغه سرنجونه چې مثلا دی هلته راټولوي هغه مثلا د اچ بی چې رسیدي نو ناروغ په هغې باندې درسات کړي وي، نو دلته دی هم بیا هم د رسک سره مخامخ دي.
ډاکټر عمری وایي چې د زیړی ویروس چاپیریال ککړولی شي او تر 2 ورځو پورې ژوندی وي. که څه هم په افغانستان کې په زیړي اخته د ناروغانو دقیقه شمیره نه ده معلومه، خو په کابل کې د انتانی روغتون د چارواکو په خبره په هرو لسو ناروغانو کې یوې د زیړي په ناروغي اخته وي.
په محتاجانو کې د تور ژیړي په اړه مو د عبادالله هنانزي راپور اورېده.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو
کښت او پیدا کی کی نشې موشم پیدا کی
یو اړ دی پورته نه وځي
کومه کله هم د کوکنارو بدل نشي
کومه مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه.
افغان ژورنالیست عبدالحی عابر چې په خوا موتادو اوس د درملنې وروسته بیرته خپل مسلک ته راګرځېدلی او له یوې رسنۍ سره یې کار پیل کړی دی. ښاغلی عابر وایي چې تر دې وروسته غواړي له محتاجینو سره مرسته وکړي. دا چې د څنګه لومړۍ نشې ته مخه کړه، څه کړاوونه یې وګلل او تر دې وروسته څه پلان لري، په دې اړه زموږ همکار عبادالله هنانزي مرکه ورسره کړې او په پیل کې یې ورڅخه پوښتلي چې ولې او څنګه یې نشو ته مخه کړه.
د دې نه وړاندې چې سړی راشي دغسې یوې زهرناکې یا یوې خطرناکې مادې استعمال یا تجربې ته، نو مطمئناً د دې نه وړاندې د ځینې نور مسکرات هم استعمال کړي. ما ځینې چارې کولې په تجربي ډول، د یارانو دوستانو سره به مو شناسته پاسته به مو هڅې به مو سکل ځینې کوچني کوچني کارونه مو کول. یو ورځ یو دوست مو راغی د تاجکستان نه، ویل راځي چې نن شپه مونږ او تاسو یوه شاهانه نشه وکړو. خیر ماده راوسته پاکټ کې داسې د کورت په شان مونږ ستاسو په استعمال دې ته ویل کریستال. خبر تلاسا کرجکستان تر نه هولا صبح جز ما حالت دومره خراب شو چې نور می نفس نشه ایستلې. ضرورت بود یو شی راوړ، یو ماده چې ما نه ویم لیدلې وه، ځکه کریستال بل ډول ماده وه، کنه دا بل ډول ځانو بیا هیروین.
هغه صاحب، هغه شهرت چې تاسو مخکې درلود، پس له دې نه چې تاسو دغه عمل ته مخه کړه، څومره دغه ستاسو دغه شخصیت ته صدمه ورکړه؟
شهرت خو په هغه ډول کله د من تاریخ دردناک واقعیت دی. ما په ژوند کې تصورات ایجاد شوي وو، خبرې وې، چا به ویلې پلنه دې، چا به ویلې هیواد نه تښتېدلې.
دغه یو موضوع که دې ته اشاره وکړي، ستاسو برخلیک له هغو معتادینو څخه چې اوس په دغه کمپ کې دوی بستري، څه توپیر دی؟
یو خو مشترک سرنوشت لرو، ټول مشترک درد دی کنه. خلک اوس څوک یو ګنو بخو سره پی یا څوک بې سواد دی، ولې درد مشترک درد دی کنه. خو فرق په دې کې دی چې ځینې کاله شل کاله دا کار کوي، ځینې ما غوني ډېر نوي مبتدیانو چې تر لاسو میاشتې نه تېرې دي. ما کولای شو هغه وظایف مې چې درلودل، مسؤلیتونه چې په ټولنه کې وو، یو اعتدال حالت مې درلودل.
اوس چې تداوی شوی، تاسو مخکې یادونه کړه چې زه یو پلان لرم، هغه پلان به م څه وي؟
رسنوی سره خو یم، بې له رسنوی خو ژوند نشم کولای. خیر، رسنوی ماشاءالله پر دوی چې کرا دوی ته ټلویزیون دی، مونږ غواړو د شفاخانه غواړو وزارت ستامي وغوښتل چې مونږ زه په خپل یو موډل شم، یو مثال شم، که هر څه خپرونه جوړه کړم، که په راډیو کې، په ټلویزیون کې، د هغې نه سوا که زه تفریح خپرونه جوړوم یا د دوبلې برخه کې کار کوم یا نورې خپرونه جوړوم، مشخصا غواړم په دې اړه خبرونه جوړ کړم. رسنوی سره لینک ولرو، د مطبوعاتو ریاست ولرو، مجله ولرو، اته راډیو د افم لرو. د خیره د هغې د لارې پلاټ فورم به زما همدی چې دنن د ژوند پاتې کړونه په خپله، چون ما دا درد اوس په خپله حس کړی دی. د دې نه وروسته انشاءالله که ټولنه معبود وي، که نور خلک مې ګوري، خپلې خپرونې به مخته بیایم. ولې اساسي پلاټ فورم به زما دی چې په خپله د یو میتافورم په شکل، د یو موډل په شکل ظاهر شم. هغه څه چې زما د لاسه کېږي، زما د توانه کېږي، زما د ناچیزه استعداده کېږي، ټول په همدې لاره کې زه غواړم دغو خلکو ته خدمت وکړم. دغه څوک چې زما په رنځو درد اخته وو، چې دا اوس اخته دي، چې بدبختانه روزانه تعدادم زیاتېږي. ما همیشه د رادیو نه ویلي دي، ستاسو نه اوس وایم چې امنیتي مسؤولین، پولیس، حوزې باید خپله ایماني او وجداني دنده ترسره کړي. ډاکټر صاحب هم خدا د خپل کار کوي، ناروغان جوړوي، روغ رګ رمټې کورنۍ ته تسلیم کړي. دباندې اما د باندې وحشتناک محیط جوړ شوی دی. تاسو لاړ شئ، د سړک په سر خلک خرڅوي، په ډېره وړیا ډول یې خرڅوي. زه په خپله شاهد یم چې ارزو نمونه نه اخلم، یعنې د اول یو ځینه نیولې بیا تر 15 یو ځې پورې مسؤولین د ریشو سره راځي، د یونیفورم سره راځي، پیسې اخلي، یو څوک نه بیایي. فروشندگان نه مافیا دي، ګله نه ترورستان دي، نه یې شاته هیڅ څوک ولاړ نه دي، عادي عام وګړي دي خرڅوي. تاسو مهرباني وکړئ اول یو ځې ته ورشئ، ورته تاسو دا نه ګورئ، دغه خرڅوونکي نه ګورئ، دا څوک دي، ولې نه بیایي، دا ستاسو میزنده ده.
امیر صاحب، فکر نه کوئ موادو ته آزاد لاسرسی هم د دې لامل شوی چې تاسو دا
یو ستر عامل دی. ګوره که یو شی په ټولنه کې پیدا نشي نو بیا د کومه دی؟ لا اقل دومره شدت ورکی چې وسه مثلا هر څوک چې د دې نه چاره سي هغه لوګر ته ورپسې څوک لای بشي، ولی وخت چې د کور نه راوځي چې په کوڅه کې خرڅېږي، په چمن حضوري کې خرڅېږي، د خدای لوی دی. یعنی کوم ځای نه دی د هغې نه لږ ور وړاندې شل متره ورته خرڅېږي، دلته کوچې اسباده دروازې له وري ده په دې کې خرڅېږي، لږ رادي خوښه د ټامې تیل لوګر ورته وایي دلته خرڅېږي. تاسو هر پلته لاړ شئ د کابل د دریاب په سر لاندې وګورئ خلک خرڅېږي.
دا اخلی پیام په توګه ماته مطرح کړي دوی ځوانانو ته، تاسو غوند خلکو ته هڅې رسیدلی دي، ورځ رسیدلی دي او په دغه عمل اخته شوي دي، هغې ته ستاسو څه پلان دی خصوصا کورنیو ته په ټوله کې ټولنه ته څه پلان دی؟
زه یوازې غواړم د خپل درد وران چې ما دا اوس هم ستاسو سره بیان کړ، دغه رنځ و درد خلکو ته په دې ډول بیان کړم چې راتلونکي کارو کې وکم. یوازینی شی دا دی چې کورنۍ باید خپل ځوانانو نه ډیر زیات شدید مراقبت وکړي، په خپل اولادو پسې چې لا اقل با خبر اوسي چې زما نوي تنکي ځوانان چې سهار وځي نیمه شپه کور ته راځي یا ماښام کور ته راځي، په دوه قدمۍ کې څه ډول دامونه نه دي چې ورته اخبار شوي دي. ما په خپلو سترګو لیدلي چې په لومړي ځل هغه ځوانانو ته چې هېڅ پیسې هم نه لري ساخیانې په اصطلاح د دې موادو پلورونکي په وړیا ډول ورکوي.
له خبریال عبدالحی عابر سره مو زموږ د همکار عبادالله هنرزي مرکه اورېده، خو بیا هم له یو بل معتاد سره پاته کیږو. 50 کلن ګل محمد اریب ځازی خپل نشه له چرسو پیل او تر پوډورو پوری ورسوله. دی د خپل مشر رو له خوا لمړی په چرسو او وروسته په پوډورو اخته سو. دا چې اصلي کیسه څه ده خپل د دل خولې به واورو.
چرس مې د نه شروع کړیو چې دا مشر رور معاملی وو چې څه وړو کې ماته پیسې راکړي چې تلار شپ پلان یې زینه ماته چرس راوړه. چارس مې چې هغه ساقي راکړه دی 100 روپیو، نو بیا به داسې لږ ورپسې لکۍ غوندې زیاته راکړه. هغه زیاته لکۍ به ما بیا پټول دی ورور نه، لږ لږ به مو څه کول، هله هله ما هغسې ورور زه چرسي شوم. چرسونه بیا یو ورور مې معتاد شو، بیا هغه پسې به زه دې ساقي خانې ته لاړ شه، هغې ساقي خانې ته لاړ شه، انډیوالانو سره بس یو نیم وخت مخ شوم، ته راشه یو لوګی وسکه، بس اما یو لوګي نه وروره په دغه ځي راغلو. بس بیا په دې پوډورو کې اخته شوم، هله 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 یو لس 15 کاله. اول وار مې چې وسکه ور ډېر سخ سور کې نشه کړه، خو چې یو دوه درې څلور وار مې وسکه ور بیا نه هغه نشه و نه هغه خوند و. بس بیا چې دیو تمام ورځ به مو څه کولم، څه نشه یې به نه را کوله. د نشه په محل به لسو دولسو بجو پورې خو به هلته دیره کې ناست. نور زیاتیګه اجتماعي حالات مې رانه پاتې و، نه ختم ته، نه واده ته، نه خپل و پردي کره. جانب خاطرې دا دي چې د کور والا مې چې کله اولاد مې وشو، یوه شپه مې تېره کړه زنانه سره، بله شپه مې تېره کړه، دریم شپه مې کور والا ته وی چې مې خو نوره شپه نه کېږي د لاسه ناسته، د یو ماشوم ته دې تکړه اوسه. هغه وروره ماته وی چې ګوره خدای ته وګوره مه کوه کښېنه، او واورې پرتې وې، دوه متره واورې وې، خپله نیشه ومه مې که مل کېږي کار شی کېږي تا خپل کار دی. شپې نو بخارۍ مو نو بله نه، ماشوم خو ډېر نازک وي، نه ماشوم شپې یخ وهلی و، سر راجک شو یخ بیخ پاتې و. نو دغه جانب خاطره په ما تېره شوې ده چې د خپل د لاسه مې خپل ماشوم مړ دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته رانږدې سو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. کیسه داسې ده چې عبدالله په ورختایي او غمجن حالت کې کور ته راځي. په ژړه او زاریو مور پلار ته وایي چې دی وبخښئ، بیا به هیڅکله داسې بد کار نه کوي. د عبدالله مور پلار حیرانیږي او نه پوهیږي چې عبدالله ته څه ور پیښه ده. دا چې اصل کیسه څه ده، دا به په یوه ډرامه کې واورو چې محمد ایاز ترنک چمتو کړې ده.
پلارا وا پلارا ما او بخا
زه ولې جاړې، څه خبره ده؟
څه خبره ده چې ودی بخم؟
زه نور بوډر نزګم.
زوره چزا ټول قوم او کلی کلی پوزه را پرې کړه، ټول تر برونه دې را پورې وخندول، اوس وایې نور مې توبه ده.
غیر ده پلارا، بیا داسې بد نه کو، ته مې صرف ډاکټر ته ورسوه.
دروغ مه وایا، دا دې څوم ځل دی چې دروغ راته وایي. نور مې ستا خبره زړه ته نه لویږي، زور کېږه زه.
مورې بابا خو زما خبره نه مني، غیر ده تور ته ووایه کنه.
خیر دی عبدالله پلاره، دا ځلې معاف کړه، نه وینې چې زوی دې په پښو کې درغړې او زارۍ درته کوي، زما خاطر وکړه.
سمه ده، دا ځل به ستا په خاطر وبخم، خو خو نه پوهېږم چې دا ځل ولې داسې پښیمانه شوی.
نن د لمانځه لپاره جومات ته ولاړم، هغو کسانو را وشړلم چې زما له مخه به خبرې هم نه شو کولی، ویلې زه پوډری ته بوټونه غلا کوې.
خو ښه وایي، څو وار دې له جومات ته بوټونه غلا کړي دي؟ زه اوس په دې کلي کې ستا له لاسه پورته چاته نه شم کتلی.
داسې مه وایه سړیه، زما د زوی بلا دې پر ټولو وګرځي. زما زوی وایي نور پوډر نه څه کوم او ته یې نه منې.
چپ شه، ته خو بیخي خبرې مه کوه، که تا ناز نه ورکوو دی به نه پوډري کېدو. خالکه، که دې د نشې پرېښودلو اراده رښتیا وي نو سبا دې له خیره د ولسوالۍ کلینیک ته بیایم.
زویه، د پلار سپینې ګیرې او د وړو اولادونو ته دې وګوره، په دې کور کې هغه د ګټې وټې سړی یوازې ته. نن په رښتیا وعده وکړه چې نور به پوډر نه څه کوې.
مورې غم مه کوه، دا ځل مې کلکه اراده ده، تاسې به مې ووینئ چې څنګه پوډر پرېږدم. تر دې وروسته به زما له لاسه په کلي کې نه شرمنده کېږئ.
بس سمه ده بچیا. ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
او راځي راځي، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب، دا ځوان می زوی دی، د کار لپاره ایران ته تللی و، لاغې خوا پوډري راغی. شپږ کاله کېږي چې پوډر څکوي.
الله، څومره ښه ځوان دی، خو پوډرو داسې تک ژیړه وچ کړی لکه وچ نل. ښه هلکه، اوس دا وایې چې څه نیت دې کړی؟
نیت مې دا ده چې نور پوډر پرېږدم او علاج مې وکړم.
اکا، زوی دې عادي ناروغي نه لري، علاج ډېر وخت نیسي.
ډاکټر صاحب، زما زوی خو ناروغ نه دی، یوازې پوډر څکوي.
ګوره اکا، نشه تر ټولو لویه ناروغي ده. د نشایانو لپاره خاص ډاکتران وي او خاصه شفاخانه لري. موږ یې دلته علاج نسو کولی.
نو چې دلته علاج نه کېږي چیرته یې بوزو؟
د ولایت شفخانې ته یې بوزئ.
ډاکټر صاحب، موږ خو دومره کرایه نه درلوده چې د ولسوالۍ شفاخانې ته راشو، له مجبوریته پخره راغلو. ټوله ورځ مو وهلې ده، ولایت ته خو پخره نه شو تلی.
ګوره اکا، ما خو مخکې درته وویل چې دا عادي ناروغي نه ده، خپله خاصه شفاخانه لري، باید هلته بستري سي.
ډاکټر صاحب ښه وایي، زما نور انډیوالان هم هلته بستر وو، اوس روغ رمټ دی. پلارا، هلته مې بوزه کنه.
وایه، کاشکې مې پیسې درلودی، څه وکم؟ وایه ته شلاسه، ته مې دښمنی.
ګوره اکا، خیر دی، له یو چا پیسې پور کړه. زوی دې ځوان دی، چې جوړ سي کار به وکړي او خپل پور به ادا کړي.
ډاکټر صاحب، غریبانو ته کله څوک پور ورکوي؟ دا خو د حکومت وظیفه ده چې په هره ولسوالۍ کې د نشیانو لپاره کلینیک جوړ کړي. ما غوندې غریب خلک کله تر ولایته پورې تلی شي؟
پلاره، نو څنګه به شي؟ زما علاج نه کېږي.
وبشه، دلته ستا علاج نه کېږي او ولایت ته د تلو وس نه لرو. زه یو بدمرغه پلار یم زویا، چې زوی مې زما په مخ کې لکه شمه سوزي او زه ورته ګورم.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاور کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای پامان.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو